او ډنډ ولسوالۍ دشتې ته بې ځایه شوي کډوالي کورنۍ وي په سخت وضعیت کې ژوند کوي او د سرپنا په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمیره شاوخوا 2000 تر رسیږي تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالۍ څخه د جګړو لبیری ډنډ ولسوالۍ تر کډوالي سوي. د مولادات په نوم یو بیا ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړي په کالو کې راوتلي
ټول شان پاتې سوي دي. د کور سامان ګر پاتې په یو پټو کې په یو دونه کې خیمه کې کې راوتلي په دغه سر سر کې شان میا د پاده سوي دي در پدار ما د مزان د بل په کپ ټکرانه کوم دا دغه ته ځان رسولې دي خاک پساره دي.
د کورنوي د یو غره د لمنې پر یو کې اړولې چې د تشاک ته بو په شمول د ژوند لټولو لمړنوي ارتیاو به برخې دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بیا ځای سوي کډوال وای لنور ستوند سر خو به یو ډول مقاومت وکړي خدا چې د خوړو څنل لري نو لوږه ژوند غواشي.
په پروند کې یو څوک راغلی دی دلته دونه کې وړه راستولې دي موږ په دغه وړو پورې اړیانو چې وسه په چا پورې و به شو څه پوکو. دغه سړی ته نن سهار کې ما ویل دي چې دغه راولاړ څه دغه دلته یو وړه لیټه کا دغه وړه ورکه د مؤمنانو څخه ورکه د نور لویا خو بنمري.
د عبدالحبیب په نوم یو بل کډوال چې جګړې په مخه کړی ازادي راډیو ته وویل د دوی لسمی به یو شمیر نوري کورنۍ هم د جګړې لویری بې ځای او دغه دشتونو ته پناه راوړي.
خدا جنگی حالا تو چه کورونه گرد پاتس با دای سی راقیل دی چه دا پا غاری کی دی دا کالی دی یو یو گودر را خست دی دا گودر دیسه دل تیزان را ورست و اینور کورونه و شیانه گرد پاتسی بیدی مکمل پدا اسی حالا تو کمو راقیلی نمه کورونه پات دی اغم را روان دی دا کورونه و دا مخلوق پخپل وینی.
دا کندهار دا کدوال و بیر ترستنی دونگو چار رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بیا ځای سو کورونی شمیر شاوخوا 2000 یاد بي چې په وینای د 250 کورونی سره مرسته سوي او د 1500 بیا ځای سو کورونی سره به هم مرسته وسی.
د 2500 شاوخوا کې داخلي بیا ځای سو ته د همدغه یاد ولسوالۍ اوسیدونکو ته مرسته رسیدلې او تقریبا د 2500 شاوخوا کې نورې کورونی چې همدا اوس د سروي باندې زموږ موظف شوي ټیمونه کار کوي او امیدوار یو چې ژر تر ژره به د دوی د سروي پروسه هم بشپړه شي او هممهاله به دوی ته د دوی د اړتیا پر اساس باندې مرستې وشي.
د کندهار د کډوالو چار رئیس د دې ولایت او ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو اټکل کوي چې شش کال شایي لزر کورنۍ له خپلو مینو بې ځای سي.
که چیرې د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه اروزګان، هلمند او همداراز کندهار په یو شمېر ناامن ولسوالیو کې امنیتي وضعیت هم دغسې ادامه پیدا کړي، امنیتي تهدیدات ورسره ویلې لوړ شي. زموږ اټکل دا دی چې تر لس زرو پورې به داخلي بې ځای سوي کورنۍ شش کال یعنی کېدای شي موږ تر راتلونکې یوې میاشتې پورې د عمر کورنۍ بې ځای سوي ولرو.
د کډوالو چارو رئیس پر داسې مهال په راتلونکې یو میاشت کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې د لس زرو کورنۍ د بې ځای کېدو اټکل کوي چې شایي د سړې هوا په زیاتېدو سره د دغه کورنۍ ژوند چې ډېری یې سرپناه نه لري لا ستونزمن سي.
اوس په نړیوالو مطبوعاتو ته وګورو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. پر کابل پوهنتون پرونی حمله د نړۍ د ګڼو چاپي او تصویري رسنیو پام ځان ته ډېر اړولی دی. موږ دلته یوازې د یوې خپرونې تبصره راخلو چې بلومبرګ نومیږي. دې خپرونې د هغو محصلانو عکسونه خپره کړي چې له کابل پوهنتونه تښتي. تر دې یوه اونۍ وړاندې د کابل په لویدیځ کې پر کوثر تعلیمي مرکز حمله شوې وه چې لږ تر لږه 22 تنه پکې ووژل شول او اویا نور ژوبل شول. د بلومبرګ نشې له لیکنې سره سم په افغانستان کې د سولې لپاره د دولت او طالبانو له خبرو سره سره په دې هیواد کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. بلومبرګ زیاتوي په دوحې کې خبرو په افغانستان کې د جګړو پر کمیدو هم هیڅ اغیز نه دی کړی. همدا اوس د افغانستان په ګڼو سیمو کې طالبان له دولتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د کابل کندهار پر لویه لار د طالبانو له لوري له موټر چلوونکو د پیسو اخیستو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په وتلو دي طالبان د دغه هیواد لویو لارو ته راوسي او له باري او نورو موټرو په غیر قانوني ډول د میلیونونو ډالرو معادل پیسې ټولوي. ورځپاڼه زیاتوي موټر چلوونکي او د لویو لارو مسافر شکایت کوي چې پولیس او نور امنیتي ځواکونه له خپلو پوستو نه راوځي او طالبان پرې ایښي چې له خلکو پیسې اخلي. ورسپانی ته د هرات د سوداګرۍ د خونوم رسیال احمد سید عظیمیان ویلی چې طالبان د هرات کابل په لوی لار کې د ورځې د 1,55,000 او 1,95,000 ډالرو ترمنځ پیسې ټولوي. په سمنګان ولایت کې یو ولسوال عبدالیاقین احمدی بیا ویلی چې طالبان له موټرو څخه د دې لپاره پیسې ټولوي چې په شمالي ولایتونو کې خپل جګړه پرې تمویل کړي. د ده په باور طالبان د ورځې شاوخوا 26,000 ډالر له موټر چلوونکو اخلي. د نیویارک ټایمز د دې لیکنې پر اساس د دې لپاره چې د فبروري د 9 مینیټې د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان پر طالبانو بریدونه نه کوي، دا ډله اوس له هوایي بریدونو نه بیریږي او بېغمه لویو لارو ته راوځي او پیسې ټولوي.
د نیویا ټایمز په تبصره کې اشاره شوې وه چې وسلوال طالبان په لویو لارو کې له موټر چلوونکو پیسې ټولوي. غزنی ته له نورو ولایتونو څخه تلونکي مسافر وایي وسلوال طالبان په لاره موبایلونه چک کوي او پکې د خلکو شخصي معلومات، کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې ګوري او کله ناکله له ځان سره ثبتوي هم. طالبان بیا دا خبره ردوي. له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دا غزنی شهر د شهیدانو څلور لارې ترڅنګ د افغانستان له جنوبي ولایتونو څخه دراغلو موټرانو تمځای دی. دلته له وجدې لارې راغلي ستړي مسافر له موټر کښته کیږي. دوی وجداو له خطر ډکه لار وهلې، څیرې ګردو وهلې او په سترګو کې ستړیا لورای معلومیږي. هغه لارې چې دوی پرې راتېر شوي ډېر کله د امنیتي او ټرافیکي پیښو شاهدي وي، خو دلته د رارسېدلو مسافرو په اندېښنو کې یو بله هم اضافه سوې ده. دوی وایي په لاره کې طالبانو په موبایل ټلیفونونو کې شخصي معلومات پلټل، چې په کې د دوی کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې هم د طالبانو لخوا کتل سوې دي. حمیدالله تازه له اوږدو سفره راستون سوی، هغه د غزنی په مقور ولسوالۍ کې د طالبانو د یو چک پوینټ کیسه کوي.
لکندار راکلمه د لړمې شاو خاصمه کې زیود موټر ودرول د سوالې موټر، نو د خلکو شخصي ډیټا مو کته کله چې ما ډیټا تراله موبایل خلاص کې په زور را باندې، نو البته څه اکسنه کورنۍ اکسنه مولو دغه چې وکتل نو وار لواره په ما باندې حمله وکړه، سکانو لغته لاندې راونی ولم او موبایل هم را مات کړ.
د لوګر ولایت متی ولا هم د وسلوالو طالبانو پر چک پوینټ ور برابر سوی دی. نو موړی وای سیمنه ور معلومه ده، خو د غزنی په مربوطاتو کې طالبانو ورڅخه موبایل واخیست او هر څه یې په کیسر تر نوکه وکتل.
لکندار راتلم غزنی ته او لوګر کلم په دلارې کې طالبانو چک پوینټ درلود او په چک پوینټ کې ودرولو او تلاشي کو، په تلاشي کې موبایل راڅخه واخیست، هغه ټول ډیټا او ټول سیستمونه وکتل.
دا یوازې حمید الله متی ولا نه دي چې موبایل نه په لار وسلوالو چک کړي، بلکې غزنی ته له نورو ولایتونو او ولسوالیو څخه راتلونکي مسافر هم وایي وسلوال طالبان پر لار موبایل نه چک کوي. دوی وایي وسلوال طالبان په موبایلونو کې د مسافرو شخصي حریم ته ننوځي، کورنۍ عکسونه او ویډیوګانې ګوري. دغه مسافر وایي طالبان د عکسونو او ویډیوګانو لموندلو وروسته مسافر وهي او شکنجه کوي. دوی دا هم وایي که دغه مسافرو په موبایلونو کې د سرتیرو عکسونه د وسلوالو ضد مواد او د دوی له نظریې چپ مواد پیدا کړي، هغه کسان له موټرو کښته کوي او له ځان سره یې بیایي. د غزنی محلي چارواکي هم وایي له څه وخته وسلوال طالبان د خلکو موبایلونه او کمپیوټرونه ګوري. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده:
طالبانو پخوا هم خلکو باندې لوی چپنان بند کړي وو، کله چې به ورسره ګیر کړل ورماتول یې ممرګانې ورباندې خوړلې، خو اوس پر لوی لارو هم د خلکو موبایلونه چکوي، ډیټا یې ګوري، د خلکو شخصي حریم ته ننوځي، د کورنۍ عکسونو ترڅنګ که د سرتیر عکسونه پکې پیدا شي شکنجه کوي، وهي، حتی وژني هم.
خو وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري. اوس هم د امریکا د انتخاباتو په اړه، د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو پایلې به د افغانستان پر حالاتو څه اغیز ولري؟ یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د ټرمپ سیال جو بایدن چې په خپلو بهرنیو تګلارو کې په ډیرو برخو کې له ټرمپ سره مخالف دی، له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې هم نظر دی. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال ټرمپ بیا بیا پر پخوانۍ ادارې انتقاد کړی و چې په داسې لرې جګړو کې امریکا شکیله کړې ده چې له ګشتې هم زیات دی. دا مسله لا هم د دې کال په انتخاباتو کې مهمه ده او یو شمېر کلیدي ایالتونو کې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ به سیالي سره نږدې وي په زرګونو رایې برخلیک ټاکي. چارلس کاخ خپلواک انسټیټیوټ د جولای په وروستیو کې له 2000 امریکایانو نظر پوښتنه وکړه. د دوی له څلورو درېیمې برخې د دې ملاتړ وکړ چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه بیرته امریکا ته ستانه شي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې څیړونکی انډریو کورټسمن چې د امریکا په دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې سلاکار هم پاتې شوی دی ازادي راډیو ته وویل، د سولې دا خبرې له هیلو ډکې نه دي او فکر کوم چې دا ښکاره ده چې ولسمشر یوازې دا غواړي چې له افغانستان نه ووځي. کورټسمن زیاته کړه، پرته له دې چې تاسو باور وکړي افغانستان د ترهګرو له لوري تر بل هر هیواد چې ورته تحریکونه پکې شته او امریکا ته له ستراتیژیک پلوه د اهمیت وړ هم نه دي، ته سخت ګواښ لاندې دی. د واټیکن سپنوم د سیاسي چارو کتونکو وایي په فبروري کې له طالبانو سره د ټرمپ تړون د دې جګړې د درېدو په لور یو ګام دی، خو په کابل کې ډېر دې ته د خیانت په سترګه ګوري. واټیکن زیاتوي اوس د ولسمشر غني یو شمېر سلاکاران هیله مندي چې د نومبر په انتخاباتو کې بایډن بریالی شي تر څو د دې تړون د تطبیق مخه ونیسي، خو د بایډن تیری تبصرې د دې نظر ملاتړ نه کوي. د بارک اوباما د واکمنۍ په وخت بایډن له دې سره سخت مخالفت وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر زیات شي. د په ډسمبر کې د ډیموکراتانو په یو غونډه کې وویل که ولسمشر شي لومړی ګام به دا وي چې محارب ځواکونه به امریکا ته ستانه کړي او له طالبانو سره به مذاکرات پیل کړي. د سپتمبر په لسمه د امریکا له پوځي رسنۍ سټارز اند سټرایپ سره جو بایډن د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې دی غواړي په افغانستان کې له 1.5 تر 2000 پولیس ځانګړي سرتیري وساتي. خو د کارنګي په نوم د سولې د نړیوال انسټیټیوټ غړی جارنټ بلانک چې د بارک اوباما په اداره کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ته ځانګړي استازي مرستیال وو، د افغانستان په مسله کې د ټرمپ او بایډن په تګلاره کې ورته والی نه ویني. بلانک وایي نوی ولسمشر باید د 2020 کال د می په میاشت کې یو ارزونه وکړي، د هغه وخت چې د تړون لمخه روسي امریکایي سرتیری له افغانستانه وسی.
د افغانستان په تړاو د امریکا د انتخاباتو په اړه مې د امریکا د نبراسکا په هنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمدی سره مرکه کړې او لومړی مې ورته وویل د امریکا په انتخاباتو کې د افغانانو دلچسپي څومره ده.
د دې کال انتخاباتو کې د امریکا مشو افغانانو، هغه افغانانو چې تابعیت لري او د رای ورکولو حق لري، دلچسپي خورا زیاته ده. امریکا په افغانستان کې ډیر زیات دخیل ده په مختلف موضوعاتو کې او دا کالی په مختلفو ټولنو کې چې افغانان اوسیږي د امریکا په مختلفو ایالونو کې په ډېر فعالیت هوګی غوښتي دي چې خپل غږ مطرح کړي او د امریکا سیاسونو ته یې ورسوي، که هغه د ځینو کمپاینونو سره د وسلېدو په شکل کې وي او سره د کار کولو په شکل کې وي او یا خپلو منځ کې د رایو انتخاباتو په اړه په هکله معلوماتو شریکولو په شکل کې وي. د دوی دلچسپي د دې انتخاباتو کې ډیره زیاته ده، غواړي چې خپل غږ ورسوي او هیله کوي چې د نورو اقلیتونو غوندې چې امریکا کې میشتي افغانان هم خپل نمایندګي ولري.
دلیل څه دی چې دا ځل ډیرو افغانانو ته د امریکا انتخابات مهم دي؟
زه فکر کوم مختلف دلیلونه دي. اول دا چې افغانستان کې امریکا تیرو شلو کلونو کې داخله ده، په مختلف اشکالو کې ډیره عمیقه داخله ده. دا ټولو امریکا میشته افغانانو ته ډیر مهم ده چې دوی پلان ټاټوبي کې د دوی اوسنی ټاټوبي پالیسي داسې وي چې افغانانو ته ګټورې ثابت شي. او بل دا چې دوی غواړي چې د اقلیتونو په شکل چې نور اقلیتونه په امریکا کې دي، د دوی غږ هم واورېدل شي. دا انتخابات دوی ته خورا مهم دي، غواړي چې دوی ځکه دوی په اوس ورځني ژوند باندې اثر کوي، دوی په خپل خپلوانو باندې اثر کوي، که هغه د مهاجرت قوانینو باندې وي، که هغه د صحي خدماتو د نشتوالي یا لګوالي په اړه وي. چې اکثره افغانان چې نوي، بالخصوص هغه افغانان چې نوي راغلي دي تیرو 5 یا 10 کلونو کې، هغوی ډېر پیسهداران نه دي یا اقتصادي توانمندي ډېره زیاته نه ده، هغه حکومتي خدماتو باندې تکیه لري. بل دا چې بیرته افغانستان باره کې د امریکا پالیسي څرنګه ده، د طالبانو سره د خبرې اترې دلته د افغانانو ډېره توجه راجلب کړې ده. دوی غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، امن راشي او دا جنگ خاتمه پیدا کړي.
آیا یوازې انتخابات ورته مهم دي او که فکر کوي چې اکثر افغانان به خپلې رایې هم د خپل خوشی کاندید ته ورکی.
فکر کوم دواړه ته مهم دي، هم انتخابات ورته مهم دي او هم د دوی خپل رائے کارول د خپل خوښ کاندید ته مهم دي، ځکه د ډېر افغانانو دلته دا اوله تجربه وي چې د امریکایي انتخاباتو کې رائے کاروي.
د امریکا په نبراسکا کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمدزی و. دا هم د دې سات لاند خبرونه. نن په ټول افغانستان کې د کابل پانتو د پرونی حمله په خاطر ملي ماتم اعلان شوی. ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې د هیواد دننه پر دولتي ودانیو او بهر د افغانستان په ټولو ډیپلوماټیکو نمائندګیو دي د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد کندهار ته په سفر کې ویلي چې ژر به د دې ولایت امنیتي وضعیت ښه شي. په بدخشان کې د پولیسو خپل منځي لفظي شخړه د یو سرتیری په وشل کېدو او د څو نورو په ټپي کېدو تمامه شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې نن د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دیموکرات ګوند له کاندید جو بایدن سره مخامخ دی او د ایران د عربو د جلا غوښتونکو غورځنګ چې د اهواز د آزادولو لپاره مبارزه کوي پخوانی مشر نیول شوی او ایران ته وړل شوی دی. د روانې خبرونې په دوام کې آزادي رادیوي مجله اوري.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیویی مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د رادیوی مجلې یو لوی برخمو د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې د خبرونې د چاپ شوی کتاب فرهنگ جاج مخکتنې تزنګړي کړی ده.
فرهنګي سیړنې په برخه کې د مسؤل رسنې په توګه ازادي رادیو خپل ځانګړي نقش ادا کړی.
ازادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ازادي رادیو د خپل دوه ساعته خبرونو په لړ کې بیلابیل خبری، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مسایل خبروي. د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه چې د فرهنګ، کلتور، تاریخي ابداتو او لرغونی موسیقي څېړنه کوي، له تیرو 14 کلونو را په دې خوا د ازادي رادیو له سپو خبريږي. په دې ورسیو کې د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه د څلورو کلونو مطالب په کتابي بڼه چاپ شول او دری بڼه د دریچي بسوي فرهنګي مردوم په نامه د چاپ غاڼا سنبال شو. فرهنگ جاج چې په کم 1500 صفو کې چاپ شوی اثر دی، پکې د فرهنګي مسایلو او تاریخي ابداتو په اړه ساحوي څېړنه شوې ده. دا چې د کورونا وبال عمله ازادي رادیو د دغو کتابونو حضوري مخکتنه و نشو کړې، نو له همدې عمله مو د مخکتنې غونډه د یو بحث په شکل په انلاین ډول کړی ده. د مخکتنې په دې غونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو او څېړونکو برخه اخیستې او د دغه کتاب په اړه خپل نظریات شریک کړي دي. تاسو اوریدو تر بولو.
نن د ازادي رادیو د تعلیمي برخه د کتابونو فرهنگ جاج او د دې ترڅنګ دریچې بسوی فرهنگ مردم مخکتنې ته تاسو ټول ته خرغ لاست وایم او هیله ده چې تاسو هم په خبرونه کې د موږ سره پاتې شئ او د فرهنگ جاج او دریچې بسوی فرهنگ مردم د ازادي رادیو د تعلیمي برخه ژوند په شیبو کې او در لحظه ها د پروګرامونو لیکنې بڼه ده. یاد کتابونه استاد محبوب شاه محبوب او د دې ترڅنګ میرمن شمیلا جاوید او میرمن مهری انوری لیکلي دي او په یادو کتابونو کې ولوسی دودونه، تاریخي آبادات او فولکلوریک توکي په پښتو او د دې ترڅنګ په دری ژبه باندې په ساده او روانو الفاظو باندې لیکل شوی دي. په سر کې خغلی در حبیب صاحب ته چې دوی هم البته د ازادي رادیو رئیس دی او فلان په پک دوی ته خراب لاس وي او ور بو ور کو دوی ته او د نن ورځې پروګرام بو دوی مخته البته پانس ونده وکړي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه او له ټولو میلمنو نه چې راغلي او دلته مو سره په دغه په دې غونډه کې برخه اخیستې ټول نه مننه کوم. تشکر از همه، سلامت باشین. رادیو آزادی از آغاز تاسیسش حدود یا بیش از 18 سال پیش در کنار رسانیدن خبرهای موثق و به موقع متوازن و بی‌طرفانه تلاش کرده تا زمینه بحث‌های آزاد و متوازن نیز به مخاطبای خود مهیا بسازه. در افغانستان در حال نزاع ما تنها به این اکتفا نکرده و خواستیم با پرداختن به موضوعات ارزشی و فرهنگی که در زندگی مردم مهم است ولی آهسته آهسته رنگ می بازه و یا هم در برخی موارد مانع پیشرفت جامعه شده، نقش یک رسانه مسئول را بازی کنیم. د کورنۍ او ټولنیزو ستونزو د راسپړلو او سیرلو سربیره د ښځو د حقونو بیان ازادي او فرهنګي سیړنې په برخه کې د مسؤل رسنې په توګه ازادي رادیو خپل ځانګړی نقش ادا کړی. ژوند په شیبو کې یا در امتداد لحظه ها خبرونه د ازادي رادیو د دوه دیر شو خبرونو څخه هغه خبرونه ده چې د افغانی فرهنګ، تاریخي ابداتو، هنرونو او فولکلور څېړنه پکې کیږي او د ازادي رادیو د 12 ساعت نشراتو په لړ کې خپره شوی او اوس هم خپریږي. نشر ای برنامه در رادیو و شکل پودکاست آن در وبسایت رادیو آزادی توجه مخاطبای رادیو آزادی را جلب کرده و جمع‌آوری برنامه در قالب یک کتاب پیشنهاد چندین همکار ما طی سال‌های اخیر بوده و ما هم باور دارم به موضوعاتی که در این برنامه بر استناد گفتگو با مردم، پژوهشگران، کارشناسان و اکادمیسیانان با آن پرداخته میشه خود ارزش بازخوانی را داره. فرهنگ ده انسانی جوان طول مادی او معنوی تو که په برکی نیسی دا چه په افغانستان که ده فرهنگ و فولکلور گن خواوی لمنزتلولو په درشل کدی او لرغون فرهنگونه بدیدون کدی. نو په ده وروستایو که ازادی رادیو و پتیل چه ده جوان په شیبو که خبروانه په کتابی بنه ده ولمی او سیرنیز لاسوان په توگه د چاپ پلان سمبال کړي. دا کتاب په د فرهنګ، تاریخي ابداتو، فولکلور او هنرسیلونکو لپاره لا ډېرې او کره څېړنې لار هوار کړي. امید بر این است که این کتاب بتانه یک منبع برای پژوهش های عمیق‌تر در مسائل فرهنگی و فولکلور برای دانشجویان و پژوهشگران در یرسه باشه و رونمایی از آن و چاپ آن بهانه باشه برای جلب یک بار دیگر توجه به مسائل فرهنگ و فولکلوریک که در گیرودار جنگ و صلح آنچنانی که به آن پرداخته شوه نمیشه. بیا هم لطاستور و استادان و سرونک و فرهنگیان و هنرمندان و زیاده من نکوم چه پدغه دلتا پدغه غنره که تاسو موسر برخه لره او وقتم بسیلی دیر از یاد منه. تشکر از تمام کسایی که همین حالا بزرگوارایی که هستن همینجا و در این برنامه با ما اشتراک دارن.
حبیب صاحب دتاسونه هم ډیره زیاته مننه کوو چې په دې برخه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته. د کابل او ننګرهار پانتون استاد ډاکټره زرغونه زیور دوی ته بلنه ورکړو ترڅو چې دوی هم راشي او خپل نظر د دې کتاب په اړه ورکړي. زه مطمئن دوستانو تاسو دغه کتاب لوستی دی ادواړه چې دری دا او هم پښتو. میرمن زیور ډیره
مننه قدرمنو فرهنگ جاد یو بشپړه نمایندگی کوي او موږ د تا کتاب ارزښت زموږ جامعې د ټولنې لپاره یو ارزښت کار بولو. دا کتاب چې د سلور سو او اویا مخه لري په سلور سو او اویا مخونو کې چاپ شوی دی. البته د چاپ چاري ټولی په خټوګه سره سره رسیدلې دي. دې کتاب ارزښت زموږ لپاره، زموږ د پښتني ټولنې لپاره، د افغاني ټولنې لپاره داسې یو ارزښتناک کتاب دی چې د زموږ هغه فرهنګي دودونه، هغه فرهنګي مسایل چې مخ په کېدو دي، یعنی د نن سبا خلکو د ذهنونو نه ورکیږي یا خلک ورسره ناشنا کیږي، باید داسې یو کتاب دی چې د راتلونکي لپاره د خلکو د فرهنګي میراث په توګه خلکو ته، یعنی ځوانانو ته او راتلونکي نسل ته پاتې کیږي. نو دا داسې یو ارزښته کتاب دی. البته دا کتاب ښاغلی محترم محبوب شاه محبوب په دې باندې کار کړی دی، خواري کړې ده، څلور کاله د باندې زحمت ایستلی دی، چې البته د دې کار د قدر وړ دی او د افغانستان پیژندنې لپاره یو مهم او با ارزښته کتاب دی. په دې کتاب کې هغه فرهنګي مسایل، هغه دودونه، هغه مسایل راغلي دي چې هغه زموږ د فرهنګ یو ډېر مهم توکي دي. په دې کتاب کې موږ ګورو چې مهمه خبره چې ما دلته نوټ کړې ده، هغه دا ده چې د زیات پښتون متلونه په اجتماعي لحاظ باندې، چې دا هم اجتماعي او ټولنیز ښېګڼې لري او ډېر زیات ارزښتناک کتابونه دي. مثلا مسائل په متلونو کې موږ لرو چې ډېر پس متلونه دي چې هغه د ژوند د ټولو مسایلو، د اجتماعي مسایلو، د ژوند د ټولو مسایلو سره ده مرسته کوي او خلک د یو ښه لارې ته تشویقوي. بیا داسې ډېر مسایل دي په متلونو کې. همدارنګه په فرهنګي مسایلو کې چې ځینې رواجونه یا دودونه دي چې هغه مثلا د خلکو د کار او د زحمت او د دغه پورې اړه لري، او مثلا په لاسي کارونو کې د ښځو د لاسي کارونو چې هغه ډېر نایابه دي، او نن سبا چې تخنیکي مسایل رامنځته شوي ډېر شیان دي چې د خلکو په یاده وځي، مګر دا داسې یو کارونه دي چې د خلکو لپاره یعنی پاتې کیږي، یعنی بې پر میراث پاتې کیږي. او بله مهمه خبره چې موږ دلته ګورو، زموږ د کوچیانو، د پښتنو د کوچیانو یو مهم دغه دی چې د دوی د جامو، د دوی د کلتور، د دوی د فرهنګ، د دوی د رسم و رواجونو په یو بل هغه دی چې موږ ډېر یعنی ښه دغه راکوي، ښه ارزښت لري. نور تاریخي آبادات دي چې په افغانستان کې موږ سونه تاریخي پخواني تاریخي آبادات لرو، هغه کې ډېر شیان دي، مثلا موزیمونه، مثلا موزیمونه دي، یا مثلا نور بودایی دغه دي تاریخي آبادات دي چې هغه مخ په ورو کېدو دي، مګر د هغې ساتنه د هغې دغه په دې کتاب کې د ټولو ذکر مثلا راغلی. مثلا د ځینې زیارتونه دي، د هغوی په شالید دی چې په هغې زیارتونه په څه معنا باندې دغه شوي دي. ښه، نور بعضې مثلا د موسیقي په برخه کې، هغه موسیقي پښتني اصیله موسیقي چې د پښتنو د دودو د کلتور سره مثلا د حجرې او د ډېرې مسایل دي چې مجال شته چې دا ورو ورو مخ په ختمېدو دي، خو دا هم پکې راځای شوي دي. او غیر د هغې نه ځینې ټوکې ټکالې دي، بل د سفر او د مسافرۍ مسایل دي. نور خو په مجموع کې د پښتنو هغه ټول فرهنګي میراثونه پکې خوندي شوي دي چې البته دا کتاب زمان د فرهنګ د میراث د ساتلو لپاره یو با ارزښته کتاب دی چې د دې نه مخکې داسې کتاب روزه پورې چاپ شوی نه و. او البته لږ لږ کارونه شوي دي، خواره واره کارونه شوي دي، خو دا کتاب چې نن زمان په لاس کې دی دا یو با ارزښته کتاب دی. او دا استاد محبوب چې هغه کوم حالې ځای لیکلي دي، دا د قدر وړ دی. او د تا موږ د لازیاتو بریالي چوبونو هیله کوو چې تاسو دغه کار ته دوام ورکړئ، او هیله ده چې نور لیکوال لیکوالان او دغه فن خاوندان دغه برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. البته مونږ ډیره مننه کوو د استاد نه چې داسې هغه په ډیر کم وخت کې په څلور کاله کې د کتاب را بشپړ کړ او مونږ ته یو ذخیره یو غنا را وبخښله. مننه.
بله میرمن رښتین د تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوو. بله ښاغلی اسحاق مومن صاحب ته به چې د علومو اکاډمۍ غړی دی دوی ته به بلنه ورکوم.
استاد محبوب ته د فرهنګ جاج تبریکی وایم. کله چې ما ولید زه ډیر خوشاله شوم ځکه چې په تیر ژمي کې مو استاد محبوب سره د علومو اکاډمۍ ته راغلی او موږ بحث کړو چې دا کوم پروګرامونه چې تنه شلای شاید دا ځینې خلک وانوري او دا رادیو خبرې او داسې دي چې د هوا څپې دي. نو ما ویل کېدلی چې دا تر ټولو کې او کتابي په اړه چاپ کې بیا څه خوښه شو په دغه کتاب چاپ سو بیا لړ نو کتاب به کتاب دی دا چې وخت کم دی او زه فقط په څو انوارونو باندې غږیږم او نوبت بیا نور ملګرو ته ورکوم. لومړی خدای نه چې فرهنګ جاج باندې ارواخا د اکاډمي سره لایق تقریز لیکل دی دغه تقریز لیکل دی او خوخ په دې سم چې لایق سه په خپل په فرهنګي مسایلو کې کلتوري مسایلو کې بیا پولیسي ته بیا د کلیه کار کړی دی او بل قادر حبیب صاحب چې د ازادي راډیو عمومي رئیس هغه به باندې یادداشت کړی فیصل باران صاحب زیر اعظم مزین نو ته کتاب ډیر مهم دی دومره کتاب مهمواله ده چې خو تصور نشي کولای ځکه چې ډیر فرهنګي نوي مسایل دي کې راټول شوي دي او ضرورت دی دی چې دغه فرهنګي مسایل چې موږ نه بيخي بالکل غږ دي موږ خو جګړو داسې کړی چې هر څیر اخست دي فکرونه موږ بيخي بدل شوی دي او فرهنګ موږ ډیر مهم دی. یو څه چې ما په خپل لیدلې د کتاب کې راغلي دي سلطان پور چینی چې دغه چینی اکثره خلک وایي چې په دې کې به هندوان خپل مراسم آګي په دې وروستي وختونو کې کله چې دا روژه په دې ګرموي کې راغله نو دغه سلطان پور چینو کې دا موږ نور افغانان مسلمانان شې دي اغه وب ډیر یخ دي د غزای ډیر خزای د ګرمي محل د ټول خلک ورزي او الته د ګرمي لوج نه الته لامبو کوي دوی یعنی دا ډیر مهم مسله ده د سلطان پور پښینو باندې غږیدل د شبي خلکو ته کړی دي. بل دار شي د غرونو استوګنه بل عنوان پکې داسې دی د غرونو استوګنه دا ډیر مهم دی ځکه بدبختانه په افغانستان کې داسې رواج دی چې ټول زراعتي ځمکې خلکو ونی ولا او په غرونو کې اوسېدل له خې دې غرونو دې اوسېدل ډېرې ګټې دي. لومړی دا چې الته نم نه وي لومړی بل خبره دا کله چې باران واوري وي الته بیا خټې دا شین نه وي دا ډېر مهم مسایل دي چې نه به څنګه خپل زراعتي ځمکې دا وساتو او غرونو ته کېدل شي غرونو کې اوسېدل ډېر مهم ده. بل دودیز یا یوناني طبابت په اړه کې چې مقاله راکړل شوې ده دا یعنی په نړۍ کې وخت نا وخت داسې وباګان راغلي دي چې طب هغه نه محروم شوی دی او طب نشي کولای چې هغه تر رسیدګي وکړي تر ټولو ښه هغه بیلګه ده کرونا وایروس ده. بل ګودر ډیره مهمه مسله ده. ګودر هاته موږ ویلی شو چې دا د نجونو پارلمان دی هلته نجونې هلته ورځي خپلې خبرې کوي او خپل حال سره وایي او ځینې نجونې پراټي راوړي دي له کورونو نه هلته سره خوري ملي کې دی یو علم قصي ال سره کوي. یو بل مسله چې مونږ به چې دا خوندې کو او مونږ سره وی د فرهنګ په وده کې ډیر د امرسته کوي مونږ سره هغه د دوتار استاد راکړی چې یعنی دوتار تشریح کړی دوتار څومره مهم ده. بدبختانه مونږ خپل فرهنګي مسایل ته نه یو متوجي. یو څو وخت مخکې د رباب ایرانیانو لمونږ نه چې رباب د زمونږ د افغاني آلات د موسیقي دا ایرانیانو په نسخو کې زمونږ نه ثبت او دا لوی زیان ده فرهنګي زیان ده. نو استاد محبوب چې کله دوتار باندې دا د مسلې کتاب کې راوړي زه پیډي پخسمه دا څه ورته مسایل ته ډیر ضرورت دی. بدبختانه چې مونږ هر څه لګي ول لاس ورکو دا جګړې دا څه کړی چې دا مسایل دي. بل خبردار چې د کوچانو په اړه کې اکثره خلک کوچان داسې بولي چې زه خو د سیاح خلک دي چې تمدن نه لري خلک دي او یادا چې د دوی ژوند دی ورسته دی ډوډۍ خو رواجونه لري دی واده کله چې د کوچي واده کوچې مکمل ورس په واده کې نه ټول ورځ را می سره رما کې یار شپې هم کوته نه راځي یعنی د په غیاب کې واده در سره کیږي. دا مسایل باندې خلک به شي غسی بل مسله چې ما په کډیر راغسو چې نظام الدین اولیا چې ما په ازادي رادیو کې اوریدل مو اوس مې شپات کول ډیر خوشاله شوم. یعنی دا ډیر لوی عبرت ده چې مسلمانان به چې همیشه ښه حوصله ولري له نورو ته به څه ګټه ورسیږي دله حوصله مندۍ نه دله اخلاق نه به خلک متاثر شي. بله خبره چې لومړنی وروستنی عنوان ده چې زه تاسو ته وایم نورستان ده د نورستان د خلکو په باره کې خبرې کړې. یعنی نورستانیان چې دي اوس هم ځان په دې نور افغانانو باندې یا په دې نورو پښتنو باندې سیمه کې چې اوسیږي ځان اشراف بولي، هغوی له پښتنو سره وادونه نه کوي ځکه ځانونه لوړ بولي، هغوی حکومتونه درلودله. نو په همدې ډول کتاب ډېرې ښېګڼې لري. زه به کومه ووایم، فقط یو وړاندیز کوم استاد محبوب ته او د ازادي راډیو نورو همکارانو ته چې استاد دا کتاب چې دی دې ته خاتمه مه ورکوه. دا کتاب زما د سزاغه د چدی باندې ادا ټوکونو باندې بدل کړي. لومړی ټوک، دویم ټوک، دریم ټوک، او بل خبردار چې په امدغه کېدل شي چې دویم چاپ د پاره د زمينه برابر کړه. په امدغه لیکنو باندې یو څه اضافه والی راول، ډېرې ښې مقالې دي نور هم سم کې لیکل کېدلی شي. نو استاذ محبوب ته تبریک وایم، ازادي راډیو ته تبریک وایم، او یو یادونه بل کوم چې ازادي راډیو امدغه سورته کارونه ته دوام ورکړي نو دا به ډېر ښه شي. زه یو بیلګه درکوم، په افغانستان کې د ټاکنو د مناظرې کوم هغه چې لومړنۍ مناظره چې وه هغه ازادي راډیو ملي راډیو تلویزیون هغه کړې ده. یعنې دا په تاریخ کې لومړنۍ هغه ده کېدلی چې دغه تاسو راټوله کوي دا کتابي بڼه باندې چاپوي. هم د ازادي راډیو لویه راسته راوړل ده، هم په تاریخ کې سب پاتې کېږي، او هم د خلکو ضرورت ده. ډېره ډېره مننه تاسو نه.
ډیر زیاته مننه د تاسو نه. خو رابشو ښاغلي طاهر ځلان ته چې دوی هم تکړه لیکوال او څېړونکی دی، د دوی خبرې به هم د دې کتابونو په اړه.
سلام تاسو ټولو ملګرو همکارانو ته. په لومړی سر کې خو استاد ته داسې ورزخمن کتاب د لیکلو ډیر مبارکي وایم. فرهنګ جاج ترکمه بریده چې ما ولوسته څو شیان ډیر زیات مهم دي. یو خداو چې کله د یو راډیوي کتاب یا د خبرونو څخه یو داسې کتاب جوړول چې هغه تحقیقي بڼه ولري ډیر سخت کار دی. د راډیو ژبه او بیا هغه کتاب ته راړول او هغه علمي کول دا په خپل ذات کې یو درون کار دی، یو سخت کار دی. تر کومه چې ما فرهنګ جاج ولوسته استاد په دې برخه کې ډیر زیات کامیاب دی او دای ثبوت رسولی دا چې د یو جورنالیست نور اخوا یو محقق له موضوعاتو سره څه ډول چلن وکړي، څنګه اصلاحات علمی کی. ځکه د راډیو اوریدونکو عموما عام خلک وي، ولیکل چې کتابي بڼه راځي نو ښکاره خبره ده چې د هغې لوستونکي هم بیا بیلیږي. په خپل ذات کې بیا دغه خپرونه یا دغه موضوعات چې ښاغلی محبوب خپل کتاب کې راوړي دي دا ډېر ارزښتمن دي. ما چې وکتو مثلا ځینې موضوعات داسې وو چې هغې باندې بحثونه نه دي شوي، یعنی خلکو دې ته پام نه دی کړی چې ولې دا زموږ په ټولنه کې ځای لري. مثال یعنی ډېر عادي مثال د کټو، یو بحث په دغه کتاب کې په کټ باندې شوی وو. زما تمه دا وه چې ما داسې ګڼل چې ګینې کټ چې شه دی له چې جوړیږي څنګه رامنځته شو څه په دې، ولې استاد محبوب شاه محبوب چې یو ډیر نو وخت او ډیر یو مهم اړخ د دې راس پړلی وو هغه دا و چې ولې مثلا په داسمونګه ټولنه کې یا زمونږ په وطن کې کټ یو ځای لري. ځکه لري مونږ په وچو کې اوسېږو، دلته د خزنداو، دلته د نورو هغه حشراتو چې هغه زیان رسوونکي دي، خطر تر بل هر ځای زیات دی. له دې کبله خلکو کټ رواج کړی، یعنی اگر ټولنیز پتیری تا یو یو اساس یو لک پیدا کول دا ډېر مهم دی. دا یو 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 جوهر تخلیقي ورتیا لري چې تر څو هغه انصر پیدا کړل شي چې دا اساس ګرځیدل دی زموږ د ټولنې او د تمدن برخه ګرځیدل دی. په دغه کتاب کې چې ما بل بحث ولوست هغه مثلا د دسمال پاړو استاد سره د دې چې د خلکو نه نظرونه راغستي، د خلکو نظریات وړاندې کړي. یو بل ډیر خو ارخ چې د دې راس پړل او غداو چې مثلا یعنی زمون په افغاني ټولنه کې د دسمال رومانس څه دی. هلته ډېر ښه دې ته مثالونه راوړلی شوي دي، ډېر ښه دلایل ورته راوړلی شوي دي چې هغه مونږ ته ښکاره کوي دسمال یوازې یو دود نه دی، بلکې دا د زړه تړون هم دی. ډېر ډېرو نجونو پیغلو به خامک کوه د دې لپاره چې خپل نامزاد ته ورکړي، د نامزاد کورنۍ ته ورکړي، هغه به د خلوص یوه نمونه وه. همداسې مثلا د ګودر په اړه باندې چې هلته کم بحث شوی دی، په هغې کې هم نه تنها د هغه تاریخي او فرهنګي حیثیت راښکاره کړی شوی دی، بلکې د هغې تر څنګ دوی په اجتماعي ارزښت باندې هم غږېدلی دی. مثلا د کاکړۍ غاړې په اړه باندې په دې کتاب کې بحث شوی دی، په څومره ښکلي انداز چې د کاکړۍ غاړې په اړه د عامو خلکو نظریات ښاغلي محبوب شاه راخیستي دي، دا ډېر زیات ګټور شی دی. او همداسې نور ډېر موضوعات وو. البته زه یو شی باندې بیا هم فوکس کوم چې استاد محبوب شاه په دې کتاب کې یو بل ابتکار چې کړی یا نوښت چې کړی دی، که څه هم هغه به د رادیوي خپرونې مجبوریت و، ولې په کتابي بڼه کې مونږ د دغسې مسایلو په اړه باندې میدانی تحقیقات ډېر کم لرو. میدانی تحقیقات چې لاړ شي، له خلکو پوښتنه وشي، له خلکو نظریات راواخیستلی شي، هغوی په اړه باندې څه فکر کوي، د هغوی نظریات څه دي. کتابي تحقیق ډېر اسانه دی، یو سړی لاړ شي په یوه کتابخانه کې کښېني، ډېرې خبرې به وکړي، ډېر کتابونه نه به حوالې راواخلي. ولې د ټولنې د خلکو د عامو خلکو نظر راخیستل دا ډېر مهمه ده چې هغه ځای کړی شي، هغه کتاب ته راوړلی شي، او هغه زموږ د راتلونکي لپاره د تحقیقاتو لپاره اساس شي. ممکن یو لیکوال کله چې تحقیق کوي هغه په کتابخانه کې ناستي، هغه د دغه ډول مسایلو په اړه باندې هغه احساس ونه لري، هغه پس منظر ته لاړ نه شي، ځکه په کتابونو کې ډېرې خبرې نه. خو د میدانی تحقیق یوه ګټه هم دی چې هلته د خلکو منځ ته ځي او د خلکو احساسات په هغې کې راښکاره کیږي. زه فکر کوم د دغه کتاب په خوبۍ کې یا په ښېګڼه کې دغه میدانی تحقیق یا دی چې ځي د ځوانانو سره خبرې کوي، یا استادانو سره خبرې کوي، یا محققینو سره خبرې کوي، د کتاب نه ور اخوا دا یو شی را په ډاګه کوي چې یعنی د خلکو د زړه کیسې او احساسات هغه کتاب کې شاملوي. یو بل ډیر ښه بحث، بل بحثونه ټول جالب، خو زه یوازې هغه بحثونه راخلم چې غواړم په هغې اړه باندې څه ووایم. د خرابات کوڅې په اړه باندې په دغه کتاب کې بحث، ځکه دی هم په فرهنګ، دغه کتاب هم په فرهنګ پورې تړاو لري، هم په تاریخ پورې تړاو لري، هم په آثار قدیمه پورې تړاو لري، یعنې دا ټول شیان پکې راغلي. د خرابات کوڅې په اړه باندې شاید ډېرې خبرې وشي، ولې کوم ډول چې دلته راوړل شوي دی خپل تلی هغې ساحې ته، د هغه ساحې یو کس یې پکې را پیدا کړی دی، او هغه د هغې خرابات د کوڅې یادونه کوي، د هغې د مخینې پسې ګرځي باندې غږېږي، او هغه د دغې کوڅې هغه فرهنګي او تمدني ارزښت را په ډاګه کوي. او بیا په ضمن کې دا یو اشاره بیا دې ته کوي چې اوس په هغه کوڅه کې هغه انګازه نشته، یعنی یو شی مونږ ته رازده کول غواړي، خپل لوستونکو ته ورکول غواړي چې زمونږ کلتور، زمونږ فرهنګ، زمونږ تمدن د یو ګواښ سره مخ دی. دا شی اوس لوستونکو ته پرېږدي چې دا جنگ دا کار وکړه. او بیا یې د ښاغلي سلیمان لایق شعر راته راوړی دی چې انقلابونه سیلابونه دي، یعنی که په کوم وطن کې چې ورانی جنگونه، د هغه وطن کلتور، د هغه وطن فرهنګ، د هغه وطن تمدن هغه له ګواښ سره مخ دی. په لویه کې ما دپاره ډېر جالب کتاب و، ډېر داسې مسایل و پکې چې مونږ به عام اورېدلي، ولې دا چې هغه ته داسې یو تحقیقي بڼه ورکړی شوې ده، دا چې هغې ته داسې یو علمي رنګ ورکړی شوی دی، دا د ستاینې وړ دی. او زه ډېره زیاته مبارکي ورکوم ښاغلي محبوب شاه محبوب ته دغسې یو کتاب باندې، او د دې تر څنګ د ازادۍ راډیو د مشرانو، د هغوی د همکارانو ډېره زیاته مننه چې دغسې مسایل راوړي. له بده مرغه زمونږ په ټولنه کې ژورنالیزم اوښتی دی جګړه ییز حالت ته، او فکر کېږي چې هر هغه څه چې په جګړې امنیت پورې تړاو لري هغه به مهم وي. ولې داسې یوه خپرونه چې هغه خلک دې ته متوجه کوي چې ستا فرهنګ څه و څه دی ولې داسې و اوس بدلیږي ولې بدلیږي. یعنی نوښتونه تمدنونه چې دي هغه هیڅکله په یو حالت کې نه وي. تمدن په هر وخت کې خپل رنګ بدلوي او هغه هر رنګ بیا مهم وي. دغه رنګ باید خلکو ته وښودلی شي، دا باید خوندي کړلی شي. په دغه کتاب کې دغه یوه هڅه شوې ده او زه ډېره زیاته مبارکي وایم استاد محبوب شاه ته او همدا ډول د دوی همکارانو ته د رډیو چې دغسې خپرونې جوړوي. او بیا دا تر ټولو ښه کار دی چې دغه خپرونه کتابي بڼې ته راځي او بیا دومره خوري ورسره کیږي چې هغه کیدلی شي زمونږ د سبا ورځې د تحقیقاتو دپاره یو بنسټ شي. او بالکل زه دا په دعوی سره ویلی شم چې دغسې کتابونه دا زمونږ سبا ورځ دپاره چې کله زمونږ د راتلونکي نسل محققین زمونږ په تېره زمانه زمونږ په اوس حال باندې تحقیقات کوي، دا کتاب ورسره فوق العاده مرسته کوي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com